سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 سم کال د مئی د میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام جمهوریت لرو. اول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره کې پاکستان وای ټولو وسلوالو پر ضد یې له بغیر له توپیر عملیات کړي ځکه پر نیت یې شک نه دی پکار. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مشر خپل یولس ملګري وژلي دي او د مصر راغورځېدلي الوتکې د ملبې موندلو لپاره په پراخه کچ د لټون عملیات روان دي. پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یې یو شان عملیات کړي دي نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونه شي. دا څرګندونې د دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان نفی زکریا تیره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته په وینا کې کړي دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی کړی او همداراز یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو په اړه د یوې پښتني په جواب کې نوموړي زیاته کړه،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومر څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ بې د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې اړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستو کې په پاکستان غږ کړی و چې د وسلوالو د مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبان مشران د کابل سره د خبرو میز ته راکش کړي، خو پاکستان په بیا بیا د افغانستان تورونه ردوي او وایي چې په قبایلي سیمو کې یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو پنځمه غونډه پای ته ورسېده. نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سوات او شانګلی دوره کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو نن مشال اړیته ویل چې وزیر اعظم به د شانګلی او سوات ترقیاتي کارونو اعلان نه وکړي. د دې ترڅنګ د سوات په منګلور کې د پنجاب حکومت لخوا جوړ کړل شوی روغتون پرانسته به هم کوي. نواز شریف به په سیدو شریف ګراسي ګراوند کې یوې جلسې ته وینا هم کوي. په سیمه کې د مشال اړیو خبریال وایي چې وزیر اعظم د دورې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غوړو غوښتنه کړي چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر پېښور پرېس کلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې راجوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر وخت پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي او پکار ده چې د ترهګرۍ مفکورې ته د ماتې ورکولو لپاره د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې پکار راوستل شي. قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډي د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوي مرستې ورته نه دي رسېدلي. د باډي یو انتظامی چارواکي مشال اړیته ویلي سیمه کې د بیا آبادۍ په کار به وخت لګي خو دوی هڅه کوي چې د خلکو مرسته وکړي. د سوات تحصیل مټه بی دره سیمه کې د یو کور چتر پریوتو په پیخه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او یو زخمی شوی دی. د مټي پولیسو چارواکو نن مشال اړیته ویل دا پیخه سهار وختي سید افضل نومیتن په کور کې رامنځته شوي. د چتر پریوتو په پیخه کې د هغه کورنۍ درې کسان مړ شوي دي او یو ژوبل شوی دی. مقامي خلکو مړي له ملبې راویستې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلي دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د جمعې د ورځې په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کرکڼۍ سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې یو مشر زمین خان چې په ابو بکر مشهور دی خپل یولس تنه ملګري په ډزو وژلي دي. خبر پاڼه کاږي چې یادې ډلې مشر له پیښې وروسته په د تختیدو په حال کې وسلوالو طالبانو په زخمی حالت کې نیولې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نن په برسلز کې د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. پرون د ناټو عمومي مشر یان سټولټنبرګ په برسلز کې ویل دوی له افغانستان سره د خپلې دوامدارې ژمنې په اړه خبرې کوي، خو د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي چې له دوی سره تر 2000 کال پورې مالی مرستې وکړي. د ناټو د سرمنشي تر څرګندولو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ ویل چې د چهارشنبې په ورځ یې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشریزه کې به هم چې نږدې دوه میاشتې وروسته د پولینډ په مرکز وارسا کې د افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستو پر دوام خبرې وشي. او وروستی خبر دی د مصر هوایي شرکت الوتکه چې پرون د میډیټیرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوې وه د ملبی موندلو لپاره د شپې هم په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو. مصر ویلي دي کیدی شي دا ترهګري برید له وجې راغورځېدلی وي. دا له هغې وروسته ده چې د یونان چارواکو د جاس پاتیشونو د موندلو خبر ورکړی و او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال مشر سینن ته ویلي وو چې د هغې الوتکې پاتیشونې موندل شوي دي، خو بېګا د ایجپت ایر مرستیال مشر احمد عادل سی این این ته ویل چې د جاز ملبا نه د موندل شوي. عادل زیاته کړه لومړی داسې ګومان کېدو چې خو د شناخت وروسته دا معلومه شوه چې دا ملبا د دوی جاز نه ده، ځکه د لټون عملیات دوام لري. دا څرګندونې له هغو څو ګینټو وروستو مخې ته راغلي چې د یونان فوج ویل د کریتی په ټاپو کې یې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګومان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. او د مشال رادیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رفت انجم نه د موسم حال او د کرنسی به یوړو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات مطابق د کرنسی اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سي دي. یو امریکایي ډالر په 150 روپے او 80 پیسے اخستلې کیږي او په 150 روپے 90 پیسے خرڅولې کیږي. یو یورو په 119 روپے 50 پیسے او په 48 روپے. یو پاؤنڈ پہ 250 روپے او پہ 350 روپے او 50 پیسے. یو درہم پہ 28 روپے 55 پیسے اخستلے کی گی او پہ 28 روپے 80 پیسے خرسولے کی گی. یو ریال پہ 28 روپے او پہ 28 روپے 50 پیسے. یو افغانے پہ 1 روپے 50 پیسے او پہ 1 روپے 50 پیسے. پہ یو پاکستانی روپے 225 ایرانی ریالونا اخستلے کی گی او پہ 225 خرسولے کی گی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم گرم دی. سبا لبه په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم هم گرم او خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 25 وي. بنو کې به 24 او 23 او کوئټه کې به 23 او 24 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رفت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واورئ دا پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي دي. د باډې بې کوره شوي خلک وایي حکومتي مرستې ورسره د نیش برابر دي.
نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړي دي او هغه ویي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پراته دي،
نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته دی چې تعلیمي څه سرګرمې شته دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره روغې ته نږدې دی، افغان ښځې څه نظر لري؟
چور سره روغ او جوړه وشي ښه به وي، خو په دې شرط چې د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
پونیس پروگرام جمهوریت کې دا موضوع سیړل شوی چې د حقونو لپاره مظاهره کول څه ډول سیاسي عمل ښکاره کوي.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی. اکثره شان په احساساتو باندې دغه کېږي او دا د ټوټا په هم دغه یو مسله.
مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د ټولو وسوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. دا څرګندونې د دغه هیواد بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ کړي دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د مکملېدو هرکلی کړی دی، او همداراز یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې دی.
اغلی زکرا په اسلام آباد کې تیر ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سلوټیز کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي، او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده، او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې لړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړو چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي، او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې وې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي، او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی، او وایي پاکستان د هغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه، او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تیر مازیګر په پېښور پرېس کلب کې د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سوري لاندې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو په دې خبره ټینګار وکړ چې سیمه ییز هیوادونه او نړیوال طاقتونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار لوبوي. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان د غونډې ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو تر شا کو هر څوک وي، خو تر اگر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي، او پکار ده چې پر ضد یې مبارزه وشي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث پر رپورٹ کې.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کوي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواو ته د ترګرۍ له وجې ولس متاثره شوی دی، او پکار ده دواړو خواو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې پکار راوستلې شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمه ایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سوات او شانګلې په دوره دی. د دغه سیمې ولس د وزیر اعظم له دورې څه توقعات لري؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي. راځه چې واورو دوی څه وایي.
زمانوم احسان الله خان دی، او د وزیر اعظم پراتک باندې بزدا وای مچ دلته کې پسوات کې ډیر زیات مسائل دي. مطلب زمونږ هاسپټل کم سچویشن ډیر زیات خراب دي، زمونږ د روډ چې کم سچویشن دی هغه ساسو د مخې دی. نو زمونږ ډېر زیات توقعات دي چې راشي او د سوات ته ترقۍ د پاره څه فنډز منظور کړي.
زما نوم دی اعزاز الله، زه مدین کې اوسېدونکی یم. زه د منګوای تر هغه سبق پوهیم. خدای پاک، نه روډ دومره خراب دی زمان و اشرف توقع پانا روڈ سے گی اور بجلی مصیبت ہے بجلی طاقت ہوگی
عبداللہ نم میرے اور ضلع شنگلی ماں اور کڑا دل تک بت کڑا گرا خدا خبر ہے چلا کہ صرف دراجی دا نمائش ادائی جوڑ کو نور زمون روڈو نہ دغه نلی بجلی مزه نشتی بل څه نشتی
مانوم نظر سید دی او د تیرابادو سیدون کې ما زما زه بخپل سټوډنټ خو زما د نوشریف نه قوی توقع نشته او زه بیا امید لرم چې کېدې شي د سوتر روان دي او سن سره د سټوډنټانو لپاره که دغه نه نو د لارې لپاره که لارم نه نو بیا کېدې شي د بجلی او د ګیس لپاره سن سو کی او که دای ونه کړو نو بیا د سوتر اتل نه دی بکار
جمعه خان نوم دی نو دا خکه به ځل ما دغه د ځل سوات تراشي او د عوامو ته پوښو کی کنه دا سره کو نه موږ له جوړ کی دا سکولونو معلوماتو کی چې د ځل سوات کې سره کو نو سہالات ته
زه جواد یم جواد اکبر د ګلی باغ سیدون کې ما دلته راغلی و اصل کیو نو شریف صاحب ته مې دا دغه چې هغه اول زمونږ روټ چې وغه ډیر خراب وو وسه غرزی الته به دغه ته ځی کیډنی هسپټل چې راغی ته نو اول هغه ډیر خراب وو د ایمرجنسی کې داخله چیزې راځي د دوه لپاره نه جوړېدو او دا روټ چې وسه هغه د یوې ګنټې درتلو د لپاره دا روټ ډاکې دغه پوری جوړ شو دی اسپیټال پوری په قضیه کې دغه بونډي کټ شوی دا دغه نه په خو هغه روټ نه جوړ شوی دا عوامو د لپاره په کلونو کې نه جوړیږي او چې هغه راځي کنه نو بیا په دوه درې ورځو کې دنه دنه هغه روټ جوړ شوی دی
خو ډېر ټاول عام مسله چې کومه هغه مرکز سره چې دا د بجلی ده او زه هم د دې ښار سره تعلق نه ساتم خو د ښار کې کاروبار کوم بجلی دلته لوی مسایل دي شل شل ګنټې دلته بجلی نه
د سواد ځینو کسانو خبرې تاسو اوریدلې چې هلته نن نواز شریف دورې باندې روان دي د پښتونخوا ولسي تحریک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی د یاد تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود په وینا خط کې د پوځ مشر ته واضحه کړې ده چې مرکزي حکومت د اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوې پنجاب ته وړل غواړي که څه هم بیا مرکزي حکومت وار په وار دغه تورونه ردوي له پېښور د زلان یوسفزی رپورت ته غوښ شي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي او اوس یې دغه پیغام د پوسټ سر لخکر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکلی دی
دا خط موږ د ملاقات ته پرانه لیکلی دا موږ ورته دا وایو چې ته موږ واوره موږ یې ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی او دا کده سے جوړ شو نو موږ دا پیشن کوی کو چې په دې ملک کې به ډیر خطرناک سوالونه راوچت شي په دې کې به عینی سوال راوچتیږي په دې کې به قانوني سوال راوچتیږي په دې کې به طبقاتي سوال راوچتیږي په دې کې به قومي سوال راوچتیږي په دې کې به علاقائی سوال راوچتیږي په دې کې ډیر طوفانونه او ډیر جګړې شروع کیدی شي
خو مرکزی حکومت سو سوارې په ډاګه کړې چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي سوره جوړاندې وزیر اعظم میاں نواز شریف د پنجاب له حق لاسیمې تر ډېر اسماعیل خان پورې 215 کیلومتر موټر وې باندې د کار پیړې دوه پرانسته وکړه او ورته د اقتصادي راهداري د مغربي لارې نوم ورکړو خو هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان په یو خبري غونډه کې د وزیر اعظم دغه دعوا رد کړه او وی ویل چې دا د اقتصادي راهداري مغربي لار نه ده ځکه چې دا موټر وې هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پښتونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لګشان برخه ده ډاکټر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازنې لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریده خو د مسلم لیگ نون د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزي لارو خبرې خورې شوې
چې کریډور کا جوړوي نو په دې کې چې کم جوائنٹ کوارډینیشن کمیټي دا د خیبر د پاکستان او د چین په مزه پاکي اوس تش پنجابیان دي د سلور وړو صوبو برابر نمائندگی پکار دا کاریڈور ٹول تفصیلات په ویب سائٹ باندې پکار دی دي دا پر موږ تاسو ته دونه مهنت څه ضرورت
د شورو پر د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په خبر کې یو خبري غونډه ته وویل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې صوبې ته په برخه ورکولو کې په ځینې نقطو باندې د مرکزی حکومت سره متفق شوی دي خو بیا هم په اقتصادي راهداري کې د مرکزی حکومت له کردار مطمئن نه دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا
د بنو صحت محکمه چارواکی وای ماشومانو کې شری ناروغي په زیاتېدو ده او جیداد چې خلک ماشومانو ته د حفاظتي ستنو لګولو نه ډډه کوي دوی ویل هڅه کوي چې په یاد ناروغي کابو مومي خو خلک دې هم د ټیمونو سره تعاون وکړي او خپلو ماشومانو ته د حفاظتي ستنو لګوي عمر دراز وزیر نور معلومات لري
چارواکی وای
بنو نیم قبایلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په څو ورځو کې دننه څلور نیم سوه د شیری په ناروغي اخته شوي ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړلی شوي. صحت محکمې چارواکي وایي د بنو 15 یونین کونسل حساس ګرځول شوي. د دوی په وینا بنو او خواوشا 15 یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې 2,60,000 ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال ته وویل
دی نرس دی افر بنو شو لکی ول کسونه دلته راځي بنو ولی غټه مسله دا ده چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر. مونږ ول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤڈ اسپیکر باندې بیا څوک راودی څوک نه راودی. 3 کیلومیٹر ریڈیس کے پکار دائی چې ہاسپیٹل تلاشی ہاسپیٹل کی کرڑ ہوتا جوشی ویکسین ہوتا وہ لگی.
د بنو صحت محکمې مشر ڈاکٹر اعظم وزیر وائی دوی پدے لڑکے ہسی کڑی او خصوصی مهم بکړی چرتا چې شیری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان غزمن کړي.
د میزلز کیسینه ځنه راپورټ شوی دی میز هسپتالې نه شوا مشته هم راپورټ دی کوم دي نه مشته کیسینه راپورټ شوی دی پاشه میز اکټیویټیز کړي دو هر ځای ته مو ټیمینه رسیدلې دي اکا لوکل کمیونټي دو کا ای ڈی پیز دي حساس ځای نه دي پاغه شه میز روټین ایمینایزیشن اکټیویټیز تیز کړي دي پاشه میزلز هم شامل دي.
د صحت محکمې چارواکي وایي شیری ناروغي ورځ تر ورځ زیاتیږي او دوی هڅه کړي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاده ناروغي کابو ومومي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی او د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي. خو دا چې د یو کال تیرېدو پس اوس د باړې د خلکو څه حالت یا دوی د کوم ډول مشکلاتو سره مخامخ دي، د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تېر یو کال کې یې د خیبر ایجنسۍ د باړې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باړې ته ستون شوی یو تن عبدالولي اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دا علاقه کې چې دا روشي په خپلو پیسو باندې دا کورونه جوړ چې کله بیا موچو واغه کوو مسروې کوو چې آر څه کلیئر وي کورونه جوړ کړي وي نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړي دي واغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي سکولونه ویران پروته دي.
د باړې یو بل تن داود پردي وویل
نه وروره اوبه شته دی نه بجلی شته دی نه مطلب دا شی دی چې تعلیمي څه سرګرمې شته دی نو بس د هر شي نه هغوی متاثره یو.
د باړې حکم خان اپردي وویل چې باړه خلاصه شوې خو تر اوسه پورې ورسره امنیتی ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لکه سخت رویه سره کوي کور نه چې زوره ځو که مړی پروت ویم نو د شپې موږ به کور نه نشو وتی تکلیفات شته نشو بېټېمه نه تلی شو نه راتلی شو بیمار هم پېښېدای شي او مړی هم پېښېدای شي او د کلي وطن خو ډېر احترام وي خو هغه د موږ سره موږ له گنجایس نه کوي نرمي نشته.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د متاثره شوو خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکې ورکړی شوي دي او د خلکو د کورونو او ولسي ادارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي او د خیبر پښتونخوا د ګورنر ځانګړي پرمختیایي پلان تر لاندې به پکې ډېر کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ. کله افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، په خواني جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته سون شي. که څه هم ډیر خلک د دستنې دوته خوشبينه دي، خو یو شمیر افغان مرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر لزینو مرمنو او د افغان حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوی، خو د افغانستان یو شمیر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو دا ضمانت وغواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلې غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي، حکومت ورسره معاملې کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنګونو تل میرمنې ځپلي او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شخص سره چې د هر چا سره ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتي خو، یعنې هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنې بالاخره ستړيږي، نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شتونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسله وال ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسله والو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغان ښځې دوی ته چمتو دي چې مرور رونه نه پخلا ورونه او څوک چې دوی مسالانه فعالیتونه خپل شرایط ورته ووایي، د دې پر ځای چې ورسره روغ او جوړه وشي ښه به وي، خو په دې شرط چې عدالت تامین وي، د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي، او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
افغان میرمنې وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله، او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت بردخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تېرې تورې ورځې بیا راوګرځي، نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ ته ورسره داخلیږو، د افغانستان د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې دا خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ. د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه له ګلایا زورو.
پاکستان وایي د ټولو وسلوالو پر ضد یې یو شان عملیات کړي دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونشي. دا څرګندونې د دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت وایند نفیس زکریا تېره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی هم کړی دی. نن د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د سوات او شانګلی دوره کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو نن مشال اړو ته ویل چې وزیر اعظم به د شانګلی او د سوات لپاره ترقیاتی کارونو اعلان نکوي. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونو او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر په پېښور په اسلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې جوړ شوې یوې غونډې ته په وینا کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسم دښمنان دي. قبایلی سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه دي رسیدلي. د سوات حسین مټه بېدره سیمه کې د نن یو کور چتر پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي دي او یو زخمي شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلې دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د جمعې په ورځ خبر شوی خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کر کړنی سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر زمین خان چې په ابوبکر مشهور دی خپل یولس ملګري وژلې دي. او د مصر هوایي شرکت الوتکه چې پرون د مدیټرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوی و د ملبی موندلو لپاره د شپې ناوخته هم په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا زرت وړاندې کړل. اوس به کورنیو مطبوعاتو ته کتنه د سیرت زهیره وره.
نن جنګروس پڼه خپل ادارې کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکي او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شورو په ورځ شوې غونډه کې که څه هم څه فیصله ونه شوه او د طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره څه کړنلاره جوړه نه شوه، خو په دغه موقع سلور وړو ملکونو دا ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره یوازینۍ لار مذاکرات دي. ادارې وړاندې لیکي افغانستان ته دا شکایت چې سلور ملکی ډلې چې د څه ویلي وو هغه یې پوره نکړه او د دې ډلې تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان له پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خو د دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلې حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به یې حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمولی شي او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه سې اقدامات وکړي نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواری دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دې لړکي کوټلي اقدامات کول وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک کرس پانه خپل ادارې په سر شمیرنه باندې لیکلي او وای خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامي کج د سرشمیرنې لپاره د سیکورټي انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنه کړي چې په سرشمیرنه کې دی نور لزنډ کار وانه غستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لس کاله پس به سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې له بده مرغه له ولسو کالو راهیسې سرشمیرنه نه ده شوې او نه تر اوسه حکومت دې اړخ ته سنجیده سوچ کړی. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو قام د اقتصادي ترقۍ، سماجي او خیر ښېګڼې او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایی ضروري وي، خو په پاکستان کې له ولسو کالو راهیسې دا هر څه په یو اندازه را روان دي. ادریا اخري کې لیکي د خیبر پختونخوا پرنګ جنگ ځپلي صوبه چې د سرشمیرنې لپاره د سیکورټي انتظامات ورکوي، نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ نه د دستاویزاتو طرف شا کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د اپوزیشن او پوز لخوا تر سخت فشار لاندې دی. خو انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتنو غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي، دا ځکه چې په یادو دریو واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار العالمومند اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 1.45 کروڑ دستاویزات په ډاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی. نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې وارې قام ته وینا کړې چې دارنګه دې خبره وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو. نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابر کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي. د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان، عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي. د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستانه نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هندستان، برازیل، سلوواکیا، فنلند، کرواشیا او بلغاریا د سویډن د ساب شرکت نه د نوو جنگي الوتکو اخستو پلان لري. دغه شرکت وایي د دوی اوسنی نوی ماډل جنگي الوتکې د پخوانو هغو په پرتله ارزانه دي او زیاته وسله لیږدولی شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ترجمه یې له نجیبا میراورو.
د سویډن ساب شرکت خوشبینه دی چې د هند په ګډون یو شمیر هیوادونو ته به جنگي الوتکې صادرې کړي. دوی دغه څرګندونې د ګریپن په نوم د جنگي الوتکو د نوي ماډل د معرفي کولو پر مهال کړي دي. دوی د سویډن او برازیل لپاره دغه الوتکې تولیدوي. د ساب شرکت وایي د ګریپن ای الوتکې یو له هغو 15 الوتکو څخه دي چې د فنلند شوق هم راپارولې او دوی له لسو زیاتې داسې الوتکې اخیستل غواړي. دغه شرکت وایي اوس دوی پر هند د دغو الوتکو د خرڅلاو په اړه هم حالات ساري. ځینې خو وایي کېدای شي هند د ساب شرکت نه تر سلو پورې جنگي الوتکې واخلي. اولف نیلسن د ساب شرکت مشر وایي دوی خوشبینه دي چې په هند کې دوی ښه بازار موندای شي. د ده په وینا دوی د هند د تقاضو سره سم الوتکې تولیدولی شي. نوموړی زیاتوي چې دوی د هند سره د الوتکو د ټیکنالوژۍ د راکړې ورکړې لپاره چمتو دي. ده ده هم ویل چې د ساب شرکت د هندي پارتنرانو سره پر خبرو بوختي خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. تر ډیرو کلونو لزان روسته کارپوهان انګیري چې هند له سویډنه د یو او دو ماشینو درلودونکي جنگي الوتکې رانیول غواړي. د ګریپن نوې الوتکې د زیاتې وسلې د وړلو لپاره جوړې شوې دي. د ساب شرکت وایي ګریپن ای الوتکې په سویډن کې د تولیدونکو پخوانیو جنگي الوتکو رافال او ټایفون څخه ارزانه دي. د نوموړي شرکت تولید شوی لومړنی نوی جنگی الوتکه به د روان کال تر پایه پرواز وکړي. ساب شرکت وایي د نوو جنگی الوتکو تر څنګ د پخوانیو ماډلونو تولید ته به هم دوام ورکوي سو د پیرودونکو بیلابیلې خواوې پر ځان راماتې کړي. ساب شرکت د سلواکیا سره هم د اتو جنگی الوتکو د خرڅلاو معامله وروستي پړاو ته نږدې کړي او په نږدې وختونو کې په کرویشیا او بلغاریا باندې هم د الوتکو د خرڅلاو پلان لري. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. ایکسپریس ٹریبیون رسپانې لیکلی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځني کمپین کې د روغتیا د څانګې اویا زره کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لسو ملیونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د ادارې مهم ټکی له شاهین بنیری نه اورو.
په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې استازي ویلي دي چې روانو سو میاشتو کې بعد د هیواد نه د پولیو د وایرس خاتمه وشي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، خو روان کال د دغه وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره ډیره رالوېدلې ده. د پولیو وایرس تیر کال په پاکستان کې 250 ماشومان ځپلي وو چې اوس دا شمیره 11 ته راکته شوې ده. دا خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې دغه شمیره 300 وه. ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځنی کمپاین کې د روغتیا د څانګې اویا زره کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لسو ملیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. ورسپانه لیکي دا د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهمه موقع ده چې د دې وایرس نوغې وباسي. د پولیو پر ضد دا جنگ اسان نه و ځکه چې په دغه لاره کې یو شمیر ښځې، ماشومان او پولیس سرتیری وجل شوی یا ټپی شوی دي. تیرو وختونو کې چې کوم سیمو ته د پولیو ضد ډلې نشوې تلې اوس هلته د امنیت د حالت ښه کېدو سره رسیدل ممکن شوی دي. همدغه وجه ده چې روان کال د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره لږه ده. د ورځپاڼې په وینا هغه خلک یا ډلې چې د پولیو پر ضد د کمپاین مخالفت کوي په دې دوکه کې پراته دي چې دا ګنې د مغرب سازش دی. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلی دی پاکستان هغه وخت په سمه توګه خوشحالي کولی شي کله چې د پولیو وایرس په مکمله توګه له هیواده ورک کړل شي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار،
مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې کورونو سیاسي کړکیچنو حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په پاناما اسنادو کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونه راتلل، د دې سبب شوی چې په ملک کې اپوزیشن له هغه ته استعفا غوښتنه کوي. د ورځپاڼې په خبره د دې سربیره د پوسټ پر کردار هم پوښتنې کېږي او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې په موجوده وخت کې ستونزې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. ورځپاڼه د عوامي نشګوند یو مشر زاهد خان له خولې لیکي چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. ورځپاڼه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال وسله والو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. د رسپانې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه و چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوز سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوز دې له واکه نه لرې کوي، خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتي. ورځپاڼه لیکي بلخوا پوز هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوي دي. دغو حالاتو ته په کتو ځینې شنونکي دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. داسې ښکاري د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول ودرول. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډین فیلمن له خولې لیکي له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو په کار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورس
اوس وخت شوی دی. د هفتهوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې دا کونه غوښتلو لپاره مظاهرې کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. له دې سره سره د دې معلومولو هڅه کړې چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهرې د جمهوریت او جمهوري اقدارو له پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه جمهوریت هرونه پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب په نوم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیانه د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهرې او لاریونونه څه معنی او اغیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وه او کنه نورې موخې لرلې؟ آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قامي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بېلګه یې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د مې پر 14 په کابل کې احتجاجي لاریون فایل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزید بامیان له لارې د تیرېدو پرېکړه نوي شوي. د لاریون تر دو څو ساعت وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی
باید د توتاب په نوم د پروژو لند تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژۍ پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژۍ دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بله هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند ته رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګه تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یوه کمیټې یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې وه او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دې تېرېدلو مفت اجازه ورکړې وه چې هغې به چارجېږ نه، هغه یو پروژه ده. او بل دوی دلته سره مکس کړي دي، یعنی مسله دا ده چې دلته مکس شوي دي. وګوره کابل څه هم برق راځي د دې لارو څخه، کاسا تاوزن چې دا برق د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تېرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغې تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لنډ وي، وخت یې کم وي او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټولې چارې په خوا شوي وي. او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برېښنا د دې لاینو دپاره چې کم جوړېږي، دا باید په داسې ساحې څخه ختیځ چورې یو سړک موجود وي که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی دا خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 45 څخه تر 50 میلیونه ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ د لاین
اعظمي. څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وایي د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شوه.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېره کوچنۍ خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو څخه هغه وویل چې موږ درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو ته ورکولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیي. خو اتا داسې ملک کېدله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک په عملاً پکښې کې تحریکوي تر څو د دولت په یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون چارپوه اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او له دې نه استفاده کېږي. هر شی ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دغه مظاهره کې وسوله، دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تېره شي، د مشخصې سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه به ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا نه کېږي باید هغه واورېدل شي. او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې د دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا دا یو سم حالت نه دی. یعنی سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لرنو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه په عمومي توګه باندې زموږ ملي یووالي ته صدمه رسولی شي.
د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاتسی.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. که دا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق لپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحقه پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی د خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وایي برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تېروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګورئ، د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی. دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنی چې د دغه دا ټوټاپ چې دی اوس ورته یادی، دا په دې خاطر د بامیانو څخه نه تېرېږي چون چې هزارګان روی دي. یعنی د دوی ادا دا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه دپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کېږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غني قوم هم وری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غني یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لارې څخه نه تېرولی چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستی ده هغه د اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دا نه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. دی وایي د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریون نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د دې خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولنه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ډلې یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د دغه ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لار چې حکومت غوره کړې ده، هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یو مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده. صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي رګ په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځینې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشوه ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کړي. یعنې دغه یو پرکټیس باندې بدل سي سبب ډېر عادي موضوعات دي. بس هر قوم خپل لکه لشکرکشي او په مظاهرو باندې به سړکان بندول شي څو پورې حکومت باندې فشار راوړل سي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل سي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیزه مظاهرې خود د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کې مظاهرې هرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د لګیزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې دیموکراتیک سیستم د پیوړی کېدو لپاره ډېر سالوس.
د کابل پوهنتون حقوق څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي، د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایت کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه وي په ټولنه کې، دا به همدغسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنتیج لوړ وي سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تېرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړېږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واورېدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو که له دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندوی کوي او ډیموکراتیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا ونه نننۍ خبرونه، راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.